د مپشن دوی بجی سي د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په سپو کې پروګرام ته بیل سوي. نن جمعه ده، د غوي 15 د اپریل 15. په پایل کې خبرونه. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانستل سو. احمد جاوید مجددي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو.
دا تیر دوه درې میاشت ما سوزره سفر وکړل اردن ته، او الحمدلله پرونه دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو، او ان شاء الله پس له دې مونږ کولی شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو چارې ټاکنې سوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوپه نن جمعه کابل ته ورسېده. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد تکن نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي
د سودان په جګړه کې د بنپات افغانانو دوهمه جوپه هم چې درود څلوېښتنه کېږي د هریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي.
په سودان کې شاوخوا 130 افغانان په جګړه کې ایثار پاتې وو چې په 2 جوبو کې لومړی سعودي عربستان ته ولېږدول سول، وروسته افغانستان ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. په پام کې د دغه سیالۍ سبا پیل سي چې 4 لوبډلې به پکې برخه ولري. په کرکټ بورډ کې د کورني کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 4 لوبډلو ګډون کړی ده. په دې کې داسې کسان انتخاب شوي دي چې په خا د 19 کلنو لوبډله کې و، هغه اوس 19 کلونه عمرونه ډېر شوي دي. البته یادونه باید وکړم سپیناوی ده چې هغه کسان په دې کې وي عمرونه یې له 3 کلونه باید کم وي. دا کې د ایمرجنګ معنی دا ده چې انډر 23.
د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په سربیا کې یو وسلول بریدګر اته کسان په ډزو سره وژلي او 4 نور ټپیان کړي. پیښه پلازمینه بلګراد ته څیرمه په ملادینووات سیمه کې سوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک حمله کوونکی چې یوازې په یو بی سره معرفي سوی نیول سوی دی، د پاتې 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې دویمه ډله ییزه وژنه ده. د چهارشمې په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په یوه ښوونځي کې 8 ماشومان او 1 ساتونکی په ډزو سره ووژل او 9 نور کسان ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په یوه لرې پرته سیمه کې یوه سړی د 3 ښځو تر وژلو وروسته ځان وژلی. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې لومړی یې خپل مور او انا د هغوی په کورونو کې وژلي، بیا یې د رستوران یوه مدیره وژلې ده چې ده پکې کار کاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویلي د مکډانلډ رستوران په امنیتي کمرو کې ښکاري چې د کینتاویوس وایټ په نوم دغه 26 کلن کس د پنجشنبې سهار د رستوران پر مدیرې ډزې کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې وایټ رستوران ته دننه کیږي او بیا پر ځان ډزې کوي. پولیس وایي مدیره 1 کلنه امیا سمیت وه چې د پولیسو تر رسېدو مخکې له وایټ سره یو ځای سا ورکړې وه. د جرمنی او ډنمارک دفاع وزیران بورس پیستوریوس او ترویلس لون پولسن نن په جرمنی کې د اوکراین سرتیرو د روزنې مرکز ګوري. د جرمنی د ختیځ په ګلیتس پوځي ساحه کې د اوکراین دغه سرتیری د جرمنی او ډنمارک لخوا د لوپارد یو په نوم د عمده جنگي ټانکونو د کارونې لپاره روزل کیږي. د دې پوځي مرکز د دفاعي صنعت تخنیکران د دغه روزنیز پروګرام ملاتړ کوي. د هالند او ډنمارک تر څنګ جرمني د دې پوځي صنعت په ګودامونو کې د جنگي ټانکونو د جوړولو مالي مرسته کوي. ویل سوي د دې کتنې پر مهال به د جرمني او ډنمارک دفاع وزیران له پوځي لارښودانو او اوکراینی سرتیرو سره هم خبري وکړي. دغه پوځي ساحه په جرمني کې د اوکراین د مرستندوی ماموریت لپاره د اروپایي ټولنې عمده مرکز ګڼل کیږي. او سبا ته د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج ایښودو مراسم ترسره کیږي. پاچا چارلز د تیرې سپتمبر میاشتې پر اتمه د خپلې مور او د بریتانیا د پخوانی ملکې الیزابت تر مړینې وروسته د بریتانیا د نوي پاچا په توګه اعلان سوی دی. تمه ده چې اوس له میاشتو تیاریو وروسته د هغه د تاج ایښودو مراسم سبا شنبه ترسره سي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې ملګری ملتونه څنګه له طالبانو سره تعامل کولای شي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربه توپ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د دې غونډې په پای کې انټونیو ګوتیرش وویل دا غونډه د وی ګډې نړیوالې تګلارې د جوړېدو لپاره وه، نه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره. شاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې په افغانستان کې د ښځو پر کار اوسنۍ بندیز نه د ملګرو ملتونو نه هم د ټولې نړیوالې ټولنې له لوري د منلو دی. خود وویل
It is difficult to overestimate the gravity.
په افغانستان کې د وضعیت د عمق اټکل ګران دی. د پنننې نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران دی. شاغلی ګوتیرش په ورته وخت کې وویل چې کله مناسب وخت راغی دی بل طالبانو سره خبري وکړي، خو اوس هغه وخت نه دی چې له دې ډلې سره خبرو تکشینی. د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ وشوه، د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د استازو په ګډون تر شلو د ډیرو هیوادو استازو برخه واخیسته. د دې غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره به بل ورته غونډه جوړه کړي. سوال دا دی چې څه باید وشي. دلته دا مسله له میلمنو سره څېړو. په دې خبرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. غوث جان باز په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، شنکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکی او صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کارپو د میلمنو هرکلی کوم. جان باز، کته ستراشم څه فکر کوي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي کنه، ځکه چې د جمعې په ورځ د دوی ورلمه خویل وو چې د میتر 15 میبه په افغانستان کې ممکن دا ورځي چې خپل فعالیتونه بند کړي او کنه؟ ستاسو نظر.
ګوري، ملګری متحد خو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځندول نشي. کله شي چې یو نیم توقف پکې راشي، ځکه چې افغانستان خو چا من هيسته یو دولت لغوه کړی نه دی او داسې قوت په دنیا کې نشته چې افغانستان لغوه کړي. خو خبره دی کده چې افغانستان بل ورځ د داسې یو ډلې د خوا برمته شوی دی چې هیڅ نوی ملي قوانین په رسمیت نه پیژني، او دغه خلکو دغه ډلې دغه اخلاق او دغه کړنه بین ملي ټولنه هم یو نوی بنبستو کرکټ سره مخامخ کړی دی چې دوی سره څه رقم ته یو تعامل مخته کوي.
مننه جان باز، مننه. په همدې برخه کې چې آیا ملګر ملتونه په خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړی او کنه، د شاغلی انصاری نظر کا واخلم. صدیق منصور انصاری، تاسو څه فکر کوئ؟
پلان دا کېولې شو چې د ملګرو ملتونو سازمان چې افغانستان یو عمده غړی دی، یو په تکلیف او مشقتونو کې راګیر غړی دی، هیڅکله به د ملګرو ملتونو زړسوان د اډانه هغه چې د بشریت دعویداره ده، هغه چې د انساني ارزښتونو دعویداره ده، هغوی به داسې کړنه ونه کړي چې هغه د افغانستان خلکو ته لا پراخ زجر او شکنجه ورکړي.
مننه انصاری صاحب. دې ته به بیا هم راشو چې که ملګر ملتونه خپل هڅې بندې کړي څه نتیجه به یې څه وي؟ د اغلی کړوخیل نظر کا واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه چې وایي د میتر 15 به دا وارزي چې په افغانستان خپل فعالیت دوام ورکړي او کنه، څاټکل کوي چې ملګری ملتونه خپل فعالیتونه په عادي ډول باندې مخته یوسي؟
جناب، شي بل څه مشکل دا دی چې اوس خپل ملل متحد یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. یو طرف خو دی خپل په مغه منشور یا ارزښتونه باندې پابند پاتې کېدل مهم دي، بل طرف نه سازمان ملل حکومت خپل ځانګړي کوم عاید نه لري یا مالي امکانات نه لري، او د دوی امکانات د ټولو هغه اعضا یا ملکونه چې دوی سره غړیتوب لري د هغوی د مرستو لارو دوی ته کومکونه لیږل کېږي، امکانات برابرېږي، او دوی به افغانستان یا نورو ملکونو ته دغه مرستې رسوي. زیاتره ملکونه وایي چې که چیرې ښځې کارمندان ونه لري یا ښځینه کارمندان لري شي، نو موږ خپل امکانات یا ډېر محدودوو او یا بالکل قطع کوو. نو دوی خپل د مالی تمویل ستونزو سره مخامخ کیږي. تاسو که پښتنه کړي په افغانستان کې ډېر مؤسساتو خپل تقریبا 50% زیاته بودیجه د لاسه ورکړه، ځکه چې یا زیاتره ملکونه خپل بودیجه په اصله معطل کړې ده، نه استوي. ځکه چې پام دې ته متظر دي چې بل اخر کوم بدلون د طالبانو په دریس کې راشي. نو کوم فشارونه چې په ملل متحد باندې دي او زیاتره سازمانونه د بشري حقوقو نور ته وایي چې تاسو څنګه کولی په داسې ملک کې دا کومک رسانیانې وکړي یا موږ ورته کومک واستوو چې چېرته ښځه نور د انساني حقونو څخه برخمنه نه ده، حتی د کار کولو حق هم ورڅخه اخیستل شوی دی.
خو اغلې کړوخې وبخښې، بل اخته ستونزه دا ده چې ملګری ملتونه بیا په ورته وخت کې ځان مکلف کړي چې په افغانستان کې بي وصلو سره مرستي وکړي، ځکه په دې باور دي دوی کچرته مرستي ونه کې بشري وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب شي.
ما فکرم جناب شیبر صاحب خلاکن طالبان باید احساس مسئولیت وکړي. دوی مسئولیت هم ده چې خلک نه روزي واخلي او دوی دا مسئولیت چې خلکو ته امکانات برابر کړي. راځي چې دوی په دې د انساني دریزونو باندې باید خبرې وکړو. که چېرې ایبت الله نه غواړي چې مېرمنې کار وکړي، نو دی د خپل ورته کوم امکانات پوره کړي. دا خو نه شي کېدلی چې دومره ستونزې په افغانانو راوسي، هغه بهرنیان هم چې د انساني مرستو له لارې غواړي چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه هم محدوده وي. نو کېدای شي بیا ملل متحد کوم بله بدیله لارې پیدا کړي، کېدای شي د نور مؤسساتو لارې هغه وکړي، یا صرف کېدای شي هغه برخه وساتي چې امداد رسانی کېږي، نور بخشونه خپل وتړي. ان خپل ملل متحد هم خپل لسونه، ځکه چې همدغه تمیلک کوونکې ممالک باید دوی ته یا د مرستو اعلان وکړي، یا ورته وایي چې دا عمر کې موږ کومک درکوو، او یا ورته وایي چې دا موږ کومک نه درکوو، نو تاسو هم باید وځئ. نو دا نو ځکه دا ناسم یو دلیل هم دا و چې په همدې بخشم که چیرې طالبان خپل دریز نه بدلوي، نو دوی به راتلونکي دریز دې په مقابل کې عکس العمل به څه وي، او د ابداد رسانی برنامه به څنګه کیږي.
مننه. اغلی کړوخیل دې ته اشاره وکړله چې د ملګرو ملتو د غونډې یو علت هم دا و چې دوی په پراتلونکو کې په افغانستان کې خپل مرستې څرنګه کوي او څرنګه به تر خلکو پورې رسوي. لیکن انصاری صاحب، په دې غونډه کې کچرته د ملګرو ملتونو اصلي هدف هم دا و، نو په کار نه و چې د طالبانو استازي هم د دوه غونډې ته ورغشت وي او هغه سره خبرې کړي وي چې دوی څه غواړي او څه تقاضا ترې ملګرو ملتونو لري.
د اصول مخې دغه موضوع ډیره مهمه و، کله هم چې په یو مسله د دوه یا څو الکونو ترمنځ شخړوي یا غوټي وي، د هغې غوټو او شخړو خلاصول یا حل یو طرفه او یو جانبه نه شو کېدی، او دا ناممکنه وي. هغه څه چې په دې غونډه کې ترسره شول د نیفلومیا هغه د بن غونډې ته ورته و. د بن غونډه کې که چیرې ټولې ښکېلې خواوې حاضرې وې، یعنی په هغه وخت کې حزب اسلامي لورې چې په مسله مخالفینو کې بیا راڅرګند شو، د طالبانو لورې هم حاضر وې، موږ فکر کوو چې هم به د نړۍ لپاره دا یو لوی لاسته راوړنه وه، هم به د افغانستان دغه شل کلن بهیر کې په ټریلیونونو ډالرو ته د بشري او ترقیاتي مرستو په نوم د نظامي او کاري مرستو د بنسټونو د رغاونې او جوړونې د نظام جوړونې په نوم مصرف شو. دا به افغانستان لزمه کې ډېر پورته کړی دی، اوس په نننیو ناورینونو او ستونزو او تشویشونو او تکلیفونو سره نه افغانان لاس او ګریوان وو، نو د سیمې هیوادونه نه به هم نړۍ له یو لاړ ګواښونو ډاره ویره درلودل. موږ فکر کوو چې اوس هم همدغه لار ده، که چېرته بیا هغه ترخې او ناکامه تجربې تکرارېږي، نتایج به تر دې هم بدتره، تر دې هم
خطرناک وي. د جانباز صاحب نظر کا وختم، جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوی په غونډه کې په کار نه و چې د طالبانو اساس هم برخه اخیسته وي؟
البته چې نه، په هیڅ خو د طالبانو په مقابل کې قانوني او سخت دریځ لرم. زه دا ډله اصلا د افغانستان د استازولي کوم حیثیت نه ګڼم، او دا ډله د افغانستان استازیتوب نه شي کولای، ځکه چې دا ډله د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د سنتي انسټیټیوشنونو نه، د قانوني انسټیټیوشنونو نه خپل هغه مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دوی لپاره دنیا دا ویني، دوی دنیا ته فریب نه شي ورکولای. او دا ډیره ښه ده چې د ملي مراجع دوی لکه دغه دوه ناست دوی نه دعوت دوی ته یو ځلی بیا خی چې تاسو مشروعیت نه لري که تاسو په یاد اوسیږي
د څه چې طالب طرف دی یو اړخ دی افغانستان په لاس کې دی افغانستان په لاس کې او ملګری ملتونه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي نو فکر نه کوي چې هغه څوک چې په کې واکمنان دي دغه استازو سره باید واضح خبري وکړي چې تاسو څه غواړي
طالبان د افغانستان واکمنان نه دي طالبان د افغانستان غاصبین دي او د دوی هغه کوم عامر چې دی چې نوم پاکستان دی او دغه استاد کوم چې حنا رباني کار نه میږي دوی ته بل نه ورکړه د چین په واسطه چې هغه د تحریماتو کمیټې له اجازه واخیستله چې ملا متحدی رای شي راول پندیته هلته به ورته ووایي چې په دوحه کې څه تیر شول نو د دې خاطره چون دوی د افغانستان د حاکمیت او د جغرافیا غاصبین دي مشروعیت نه لري هلته به دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه تیر شول او کوم ګامونه باید دوی اوچت
مننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټاکل شوی دی چې د می پښپژمه یعنی د شنبه پورست اسلام آباد ته ولاړ شي او لکه څنګه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی او ساجی رډو ته د دوی ویاند هم د خبره کړی دی چې امیر خان متقی به هلته د پاکستان چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او له پاکستاني لوري سره به هم په ځینو موضوعاتو خبري وکړي اغه له کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې د دوی په غونډه کې دا په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه واخلي
زما پان باندې نه ځکه چې دا د طالبانو سره د خبرو اترو مجلس نه دا مهمه ده چې په اوسنی وخت کې یا د دومره وخت چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي د مختلفو ممالک مختلف دریزونه مختلف اندېښنې او مختلف انتخاب د همکاري ده چې یو ډول همغږي هم او هم نظر د دې یو واحد نظر دی په منس کې موجود نه دی چې هم د خپل کله ناکره طالبان او څخه غلطه ګټه اخیستل دي وسنی وضعیت څخه او همدارنګ دنیا هم حیران ده چې باید څه وکړي زما په اند باندې مهمه ده چې اول یو اجماع د بهرنیانو په دریزونو کې راشي چې د مغل لپاره هم دا ناسته هم شوې ده ځکه چې په وسنی حالت کې تاسو پیږی جناب شبر صاحب چې په لوی سطح حکومتغه تحولات چې را روان دي هغه ائتلافونه چې جوړیږي نو هر یو ډیر کوشش کوي چې هغه ملکونه چې ډیر حساس موقعیت لري او هغه څخه ډیره ګټه اخیستل کیږي چې افغانستان یو ارزانه ملک دی او دې ارزانه ملک باندې په یو ارزانه قیمت باندې هم امریکا غواړي چې خپل ګټه منافع لپاره دا وکړي به هم همدارنګ روس او چین دی نه غواړي چې خپل ګټه ترلاسه کړي نو ځکه دا موقعیت افغانستان ته ډیر حساس هر یو کوشش په شکل د اشکال دی په اصطلاح پیسر کومه کوي چې چا سره سیاسي پرسه وکړي چا سره مالی پرسه وکړي او هم دا سره روان دي خو لکه په اخر ورځ کې دوی هم دې په حساب باید ورسیږي او د نتیجې ته باید ورسیږي چې دا رقم حالت کې دوام کوي چې څومره دوی څخه متزره کیږي او دغه شریک تزر ضرر دوی لپاره څه دي چې باید ورته اندېښمن سي او یو دریز غوړه کی نو زما په اند باندې د مجلسونو په همدې شکل باید دوام کوي تر څو پر دوی یو بل ته قناعت ورکړي چې دا رقم که هر څوک علي دا دوی په دې شکل باندې ساتي په اخر کې به دوی د مشکل غاټ شي چې بیا ټول څخه متزره وي نو په دې ناس کې دوی موجوده ضرور نه ده چې دوی یو واحد نظر یا موافقه ته ورسي نو بالغه با دوی بیا طالبان را غواړي او بدون شک با دوی طالبان سره بیا وغږیږي او خپل وړاندیزونه او اندېښنې او اختاریه ده یا دلاسایی ده چې دغه به ورسره شریکه کوي تر څو پورې وګوري چې طرف مقابل څه عکس العمل څه وعده او څه مخالفت کوي چې روسو بیا دوی مثلا بیا بل دریز یا تصمیم ته برسېږي چې اوس باید څه وکړي ځکه زما په اند باندې که دوی موجود نه وو یو منطق درلود
اغلی کړو خیل ویل چې ملګری ملتونه به ورسته به له طالبانو سره خبرې کوي لبه خبرتیا ورسته هم دغه ټکی باندې تمرکز کوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک ته پانه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
ازادي سپوک پروګرام له ازادي رادیو او احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو ده چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره څنګه تعامل کوي د دې بحث لپاره مو پرې خبرونه کې شنکی کړو خیل صدیق منصور انصاری او غوث جان باستا بلنه ور کړی ده. امتی ټیک ټک راشم چې له طالبان سره به ملګری ملتونه ورسته خبري کوي. جان باستا تاسو مخکې په دې ټینګار کاوه چې له طالبان سره باید په هیڅ ډول خبري ونه شي، لیکن د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل چې دای چمتو دي چې له طالبان سره خبري وکړي چې څنګه هوار شي. خو دا خبر هم شغل ګوتیرش وکړه چې اوس لا وخت نه دی، خو وخت به راشي. څنګه ستاسو نظر؟
بالکل، خو د څلې چې خلک شبر چې بیسوک یو هیڅ نورمال عقل د خبرو اترو مخالف نه دی، او زه هم دی او عادي انسان په هیڅ د دې طرفدار يم، د دې جوګیم چې خبرې دی وشي، مذاکرات دی وشي. خو طالبان مذاکرات نه کوي، دغه خود دغه دوه د پخوانی قرارداد یو اساسي عنصر دی چې بین الافغانی مذاکرات باید وشي په افغانستان کې، باید یو افغانستان شمول د افغانانو حکومت رامنځته شي، نه طالبانی حکومت. خبرم دی کده کله چې خغله ګوتیر شوای چې اوس مناسب وخت نه دی، بیا به در سره خبرې کوم، او وخت نه ټاکي. دا خو په همدې معنا ده چې ته خغله طالبه رایشه تمکین وکړه، رایشه اقل په غریبان کې کا، او افغانانو سره خبري را شروع کړي. یو ټول شموله کله چې زکه ټول شموله وایم، خغله شبه ابدا هدف هغه پخوانی فاسد ناکامه او په ټول معنا پاتې راغلي سیاسي می هدف نه دی. افغانستان خو په هغه باندې ختم نه دی. درست افغانستان خود 30 میلیون خلکو دی، رسیدلو خلکو وطن دی. ولی طالبان افغانستان ته طالبانیزم جوړوي، په کوم حکم جوړوي؟ د دې لپاره په کار ده چې دوی هغه لومړنی ګام چې بین الافغانی مذاکرات دي، او د هغې په پایله کې یو بین الافغانی حکومت رامنځته کولی چې هغه به زی بیا په افغانستان کې د قانون اساسي طرحه ورکوي، زی به جرګې ته، او په افغانستان کې به مشروع انسټیټیوشنل دایری پیدا کیږي. وروسته دغه چې دغه یو مشروعیت رامنځته شي،
مانه
طبیعتاً چې هم ګوتیرش هم نور بین ملی سازمانونه نور هیوادونه به یو مشروع حاکمیت سره سر و کار لري، او خبرې کوي تر هغې پورې به دا خبرې همیشه په فاصله کې وشي. ولو که خغله شبر سبا خغله ګوتیرش راشي، دا متقی سره وګوري یا بل کوم چارواکي دا د طالبانو سره وګوري، دا به څه پایله ولري؟ دا مشروعیت نه لري دا خبرې. ولو چې هر نو قرارداد سبا ایران مثلا متقی سره امضا کړي د هلمند اوبو په سر، دا مشروعیت نه لري، ځکه چې حاکمیت په افغانستان کې مشروعیت نه لري.
مننه. انصاری صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د حال یو نسبتا لنډه لاره دا د ملګرو ملتونو له طالبانو سره خبرې وکړي، او لکه څنګه چې جانباز صاحب ویل چې نه، یو ځلی باید یو بل حکومت جوړ شي او بیا د افغانستان په استازیتوب هغه له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي؟
موږ فکر کوو چې دغه هم خبرې دي، او دغه خبرې هم بعد خبرو مذاکراتو ته اړتیا لري. اگر که ملګری ملتونه د خپل ځانګړو استادو لاره کوي، لکه دا اوس چې د افغانستان د چارو لپاره یو ځانګړی استاذ وټاکلو، او که استاذ ده د اغلی حسن بایوبا ترڅنګ چې هغه به د افغانستان په چارو مسایلو د ملګرو ملتونو سرمنشي او یا د امنیت شورا ځانګړی استاذ وي، او تګ راتګ به کوي، یعنی مقیم به نه وي. موږ فکر کوو چې د دغې ډیالوګونو لا سرعت، لا زیاتوالی او پراختیا، او ترڅنګ هغه توافقات او پروتوکولونه چې شوي، دا خو د افغانستان ولس نه دي کړي، نه د دوحې په غونډو کې د طالبانو او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ موږ من حیث ولس څوک استازی درلودو، او نه هم د هغه پخواني حکومت داسې څوک چې هغوی د ژورو او پټو او ښکاره مجالسو مسایلو نه خبر وي. په دې کانفرانسونو او غونډو کې د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. کله چې د دوحې هوکړه وشوه او لاسلیک شوه، د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوه، او د ملګرو ملتونو سازمان د هغې په ملاتړ رسمي اعلامیه خپره کړه. زما هدف د دې خبرو نه دا دی چې موږ د افغانستان د عام وګړو او ولس په توګه په دې ټولو مسایلو کې نه دخیل وو او نه مسؤلیت لرو، او نه مو صلاحیت، ځکه صلاحیت هم نه درلود. ټول مسؤلیتونه راځي کېږي د امریکې متحده ایالاتو ته، او په راس کې د ملګرو ملتونو رهبری او امنیت شورا ته او یا هم دی خو د سرپرست حکومت او یا هم د اسلامي امارت چارواکو ته چې دوی باید د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت نور وخت ځای نه کی نورې لوبي باید افغانانو په سرنوشت و نه شي. دلته ملک څنګه چې په خپله ملګري ملتونه وایي او تر منشي اعلان کړه چې تر ټولو خطرناک بشري ناورین په افغانستان کې روان دی، که دغه حالات همداسې ځنډېدلي او پاتېدلي همداسې ناکامه او په یو بل د بدنامۍ تورونه لګېږي، تر ټولو لویه صدمه د افغانستان عامو وګړو ته رسیږي، تر ټولو لوی زیان د افغانستان خلک کوي. نه رئیس الوزرا او د مرستیالانو کابینت او نم د بلګرو ملتونو دغه ډالری معاش اخیستونکو او کروزین سپارو ته چې دواړه خواوې په لویو کروزینونو کې سپاروي او پراخې تنخواګانې او دسترخانونه لري، نو موږ وایو چې د افغانستان ملت باید ونه ځورول شي او د دوی د خلاصون نجات لپاره هغه لارې پیدا شي چې د افغانانو ارمانونه وي، د افغانانو تقاضا وي. هر سیاسي ارزه چې کیږي هغه باید ارزه مطابق تقاضا افغانستان ملت ارمانونه او تقاضا مطابق.
مننه سری صاحب. وړاندې ازادي راډیو ته په فیسبوک لاله چې کوم اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، هغه پیغامونه له نور اوریدونکو سره شریکو، خو همدا له طالبان سره د خبرو په ارتباط به د اخلي کړو خیل نصر یو ځل بیا وخلم. اخلي کړو خیل، تاسو وایئ چې ورسته ممکنه ده چې له طالبان سره ملګری ملتونه خبري وکړي، یعنی طالبان په خپل چلند کې څه تغیرات راولي او کنه بل کوم ګام واخسل چې تاسو هدف څه ده؟
خطروس پر څنګه چې ما وویل طالبان همیشه د فیلی سی وضعیت یا ماحول څخه پورا پورا ګټه اخیسته، یا دوی خپله ده دومره پوهیږي او یا داسې دي مشاورین کېدی سي د افغانستان د باندې به دوی ته د مشورې او یا رهنمایانې کوي، چې کله کله شاید دا رهنمایانې ډېره د افغانستان په ګټه نه وي بلکې دوی په زیان هم وي، ځکه چې څنګه چې هنا رباني بلل شوی وه خو د افغانستان څخه څوک نه، په دې معنا چې افغانستان به ورو ورو انزوا ته ځي. نو خبرې په دې باندې پکار دی چې بالاخره باید که چیرې دنیا یو تصمیم نهایي تصمیم ته ورسېده او یو دریځ غوره کړه او بیا دوه دریځه نه و، نو معلومدار به بالغ به ورته خپل دریځ اعلانوي او بیا به نو طالب به امیدوار و چې یو مثبت جواب ورکړي او د یو پوره تغییر یو بدلون لپاره هوډمن شي، ځکه چې دلته هم د دوی د بقا، د دوی د تحریک دوام او همدارنګه د افغانستان د نجات موضوع ده. که دوه درې یا پنځه یا شپږ شیخان څه رقم چې دوی هغومره تاریک فکر او تنګ نظر دی، نه شي کولی چې ټول ملت له دومره ستونزو سره مخامخ کړي. په دې باندې خپله طالبان باید تصمیم ونیسي چې آیا واقعا دغه افغانستان دوی غواړي چې د پنځو شپږو نفرو په ګراو کې ورکړي، او هغه څرنګه چې وغواړي هغوی ورباندې لوبې وکړي. دا خو انصاف نه دی که دوی غیلت برداشت لري، که دوی معلومات کافي نه لري، نو ملت خو باید دې قیمت ورنه کړي. نو دا خو باید دوی لپاره یو 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 ډېر یو لوی ننګونه وي، یو دا چې دوی څنګه کولی شي چې له دنیا سره په تقابل کې اوسي، ځکه چې دنیا له دغه افراطي ډلو شتون نه په افغانستان کې هم نګرانه دي، همدارنګه د مخدره توکو، همدارنګه د غیر قانوني مهاجرتونو، دغه ټول هغه ستونزې دي چې دنیا ورته آماده نه ده. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره به هم یو ډېر سخت انتخاب، یا داسې شپږو شیخانو غم دي وخوري او یا داسې دنیا سره د تقابل ته وځي، چې په دواړه صورت کې دوی لپاره به ډېر اسان نه. امیدوار یم چې دوی همدې لپاره آماده اوسېږي او هغه وکړي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. دلته د افغان ملت نجات او د افغانستان د بقا او د ثبات مسله ده.
مننه. په فیسبوک مو د ازادي په څپو کې د دې پروګرام موضوع مطرح کړی وو او یو شمېر اوریدونکو خپل نظر را سره شریک کړی دی. د احسان الله په نوم یو اوریدونکو لیکي، ملګری ملتونه آخر مکلف دي چې د اسلامي امارت سره به تعامل کوي، بل هیڅ چاره نه لري. محمد داود ابراهیمی لیکي، دوی په دری لیکلي دي چې کله ملګری ملتونه یو هیواد په رسمیت نه پیژني، نو دغه ملګری ملتونه د هغه هیواد قوانینو ته ارزښ نه ورکوي. ارمان وفا لیکلی دی، په افغانستان کې باید ملګری ملتونه د اسلام د مبین دین په نظر کې نیولو سره د افغانستان استقلال او ازادۍ ته درناوی وکړي. ابراهیم شریفی لیکلی دی، رحیم ګولیم له ایران څخه، اول تاسو ل میلمنو ته سلامونه او بیا وړاندې لیکي. زه فکر کوم ملګری ملتونه اوس دوه انتخاب لري، یا د اوسنی سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل، او بیا هم تر هغه انتظار کول چې تر څو دوی یعنی طالبان انعطاف ښکاره نکړي، چې دا هم د ده په وینا سخت دی. سیف الرحمن احمد لیکلی دی، زه باور لرم افغانستان وروسته بلی د آبادۍ په خوا روان دی، او ملګری ملتونه او غرب د ده په حساب او د په وینا باندې وحشیان دي. عبدالباری بیا لیکلی دی، ملګری ملتونه به څه وکړي، څه نشي کولی. او صدیقی لیکلی دی چې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو د غرب استازی یاستئ، نه یو، دغه د افغانستان یو وروره. او عبدالجبار ترک هم لیکلی دی چې تاسو شیطانت کوي، شیطانت نه کوو، همدغه خبره چې څه کوو. تاسو هم په خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ، خپل نظر را سره شریک کړئ، یو بل ته په درناوی کوو، او چې کله ټول انسانان د یو بل درناوی وکړي، د یو بل خبره واوري، نتیجه به واخلي. صفت الله بیا لیکلی دی، ملګری ملتونه د خلکو ته باید قدرت وسپاري، د امریکا په خوښه ملګری ملتونه او امریکا یو شغه او یو امر دی. او یو بل اوریدونکي پښتون لیکلي، طالبان باید دا مولس رسمیت ترلاسه کړي، نړیواله خپل پر رسمیت پیژني، هر دولت په ولس جوړیږي، که د ولس کومک نه وي دولت جوړېدل ناممکن دي. او شیر علی خاکسار لیکلی دی، په طالبانو یې تور پوری کړی دی چې طالبان به له دې جاسوسي ادارې سره څه کوي، نه پیژم سي د دې مطلب څه شی دی. او یو بل لیکلی دی، ساده چې هیڅ هم نشي کولی. او وقار احمد وزیر لیکلی دی چې تاسو مغرور یاستئ، زه پوست کوم تاسو یې نه لولئ. نو دغه دا ګیله هم دی د په ځای. او یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظریات را سره شریک کړي دي، چې نور وخت هم اجازه نه راکوي. راپشم جانبا صاحب، تاسو ته د اوریدونکو نظریات هم مختلف دي، لیکن په ورته وخت کې که چېرته ملګری ملتونه پریکړه وکړي چې افغانستان ته شا کړي، او یا بل رقم شا کړي، فرضاً د ملګرو ملتونو ځینو ډیرو مهمو ادارو مثلا د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې د شزینه او پرکار د بندیز دوام د خرشيګنې عمرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی، خو په ورته وخت کې دا وایي چې دوی په خپل هڅو خپل مرستو ته دوام ورکوي. اما دا سه هم کېدی شي لکه په خوا چې افغانستان سره په نویه ملسیزه کې کېدل، کله چې په کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې وي، ملګرو ملتونه د افغانستان د باندې د افغانانو لپاره فعال او په پاکستان کې دفترونه درلودل. جنبا سب څه فکر کوي چې آیا دا ممکن نه ده چې ملګری ملتونه له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره کار ته ادامه ورکړي؟
اساسي پوښتنه هم همدا ده، خبره شوه ګوري د طالب د پروژې تر شا هغه کوم فرمول چې دی او هغه استخباراتي کوډ چې دی، هغه یو دنده هم هم ده چې افغانستان بیا انزوا خواته ویسي او د پاکستان لمنې ته واچوي. دا د دوی اساسي هدف دی، په ډېرې خوشحالۍ سره. د بلې خوا طبیعتا چې د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان ته شا نه شي کولی، دا امکان نه لري. خو طبیعتا چې طالبانو سره به سیاسي راکړې ورکړې، سیاسي خبرې اترې نه کیږي، افغانستان خلکو سره به بشری کومکونه کیږي، هغه به جاري، که هغه د غذا د بین المللي نړیوال سازمان دی، که هغه بشری حقوق دي، که نورې مرستې دي، هغه به کیږي. خو هغه به کیږي په یو ځانګړي او خاصو چارچوبو کې، بیا هم د همدغې نامناسبه ګاونډۍ چې پاکستان نومېږي د هغې د تاریخه به کیږي، په ډېرې خواشنۍ سره چې تر ډېره بریده یوه ډېره غوښنه حساب عمل ته پاتې کیږي، که هغه پیسې دي، که هغه غذایي مواد دي، که هغه ادویجات دي، که هغه کالي دي، که هغه نورې مرستې دي بشري، ډېره غوښنه برخه به په خواشنۍ سره هلته پاتې کیږي. او بله دا چې افغانستان چې منځوي کیږي، ټول ارتباطات بیا هم د همغې هېواد د طریقه کیږي، که افغانستان صادرات لري، واردات لري، که راکړه ورکړه لري، دارو ستود لري دنیا سره، هغه به هم د همغې هېواد، که بانکي مسایل دي، دا به بیا هم د همغې اسلام آباد د طریقه کیږي په ډېره خواشنۍ سره. دغه د هغه کوډ، استخباراتي کوډ چې نوم یې هیبت الله دی، او څلور پنځه شپږ اته نفره چې دغه قدرت په افغانستان کې غصب کړی دی، د دوی دغه هدف اساسي دغه دی. که بیا هم وایم
کدی کې سالم خلک شته، کدی کې افغانان شته، کدی کې هغه خلک شته چې د افغانستان تاریخ ته احترام لري. افغانستان ډیر لرغونی هیواد دی، ډیر تاریخي هیواد دی، د دغه ملل متحد بنسټګر دی. دوی د لاړ شي د شانو ته د تمکینو کې فکر دی وکړي، هغه پو خلک دی راټول کړي. ټول طالبانیزم، ټول طالباني خلک راټولول دا ځان بنجلش خند وهل دي، سیاست په ملایانو نه کېږي. دوی دې راټول کړي دا خلک، مشورې دي ورسره وکړي چې دی دغه بین الافغاني کوم مذاکرات چې دی او دنیا پرې په فشاري کې دغه څه معنا که دوی غواړي چې قدرت په استبدادي شکل خپل ګلګۍ کې وساتي دا ناممکنه ده په یوویشتمې پېړۍ کې.
مننه جان واسه، مننه په دې اخلي کډوخیل نظر به واخلم. اخلي کډوخیل تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې خطر نشته چې ملګری ملتونه د افغانستان نه بهر د افغانانو سره په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکړي، یعنی خپل دفترونه له افغانستان وباسي؟
بالکل، ځکه چې یو اندېښنه همدام ده چې زیاتره ځایونو کې همدام به لکه چیرې اول خو ملل متحد له افغانستان څخه نه وځي، بلکې هغه ټول ابزارونه د استفاده وکړي تر څو پورې طالب دې ته قانع شي چې دوی وکړی سي په افغانستان کې پاتې شي. او بل وړاندیز هم همدا دی چې کله هم د دفاتر د اسلام آباد بیان نه ځي، ځکه چې ټول مصیبت خو همدغه پاکستان افغانستان ته جوړ شوی دی. او پاکستان شپه دی کې ډېر کوشش وکړي او افرونه به مطمئنن چې پنارا باندې کار بم په دوه کې ورکړي چې تاسو کولای شئ ټول خدمات له اسلام آباد نه مخته ویسي، ځکه دغه څلوېښت میلیونه ډالر به چې راځي په دې معنی چې موږ ټول هغه سازمانو او ادارات ته ورکو چې دوی په افغانستان کې خدمات ارزه کوي. خو که چېرې دغه دفاتر او مراکز او دفترونه پاکستان ته انتقال شي، خو بیا دا څلوېښت میلیونه افغانستان ته نه بلکې پاکستان ته ځي، دغه ګټه بیا پاکستان ته رسیږي. نو یو دغه یو لوی خطر همدا شته چې په دې کې پاکستان به ډېرې هڅې کړي او که چېرې له افغانستان څخه وځي څه فکر کوم په دری کې ماتل د وازګو غدوت مې رسنه بیا به مغه چې لوی برخه په پاکستان ته ګټه رسیږي او ډیر یو ناچیز هغه ځینې غنم او غوړي او چای پور او د شرم به چې بیا په افغانستان ته رسیږي چې هغه په ډیر ان په کم انداز باندې
اغلی کړخل تاسو چې ملګری ملتونه باید لټول ابزارو استفاده وکړي چې طالبان قانع کړي، کوم فشارونه ممکن دي چې ملګری ملتونه په طالبانو باندې راولي چې دوړه خو به یو وی موافقت سره ورسی؟
خو اول شورای امنیت کولای شي ان ډیر برلاسه دي په خپل تصامیم کې او غوښه قوی تصامیم اخیستل کې، څنګه اول خو همدغه محدودیت سفر یو سره منته هغه کسان ته چې زیاتره په همدغه تصامیم کې داخل دي غوت شي باید وسی. همدارنګه مثلا
ولې او بخښه فکر نه کوي چې تاسو د خبرون په پیل کې ویل چې مختلف وادونه سره هم نظر نه دي، نو د امنیت شورا غړي فکر کوي چې د افغانستان په قضیه کې سره یو نظر
لري؟ خبره هم دې کده، خبره هم ده چې ما وویل چې د مجلس دل پر مهم دي تر څو پر دې یو واحد نظر ته ورسیږي، یو واحد تصمیم ته ورسیږي، یو اجماع نظر رامنځته شي. دا اجماع نظر هم ده که چې دوی تمکین نه کوي ابڅوي یا هغه د بهر شان چې مستقیم طالب متضرر شي، یعنی طالب چارواکي اگر رهبریت چې تصمیم اخلي نه دا چې ولس متضرر شي، دلته خو د ولس ضرر ډیر مهمه ده.
انصاری سپ تاسو څه فکر کوئ چې دغه خطر شته چې ملګری ملتونه خپل فعالیتونه له گاونډي هیواده د افغانستان دننه وکړي؟
تر کومه چې موږ معلومات لرو د پاکستان استکباري استابلیشمنت په دې لار کې ډېر پراخ کار کوي او ډېر اوږده لاسونه یې غځولي. هغوی په خوا هم تل هڅه کړی چې افغانستان د سبا کوي، په افغانستان کې فقر حاکم وي او دا د یو آزاد بازار په توګه دوی ته پرانستی وي چې هر تاریخ تیر او بدل او بیکاره مواد امکانات او هر څه دلته وپلورلی شي، ځکه پاکستان د داسې هیوادونو په واسطه احاطه شوی چې اخواته هندوستان دی. په پاکستان هیڅ تولید او غوی ته ارزښت نه لري او خریدار نه لري هلته د هندوستان نږدې 2 میلیارد انسانانو نه. بل طرف ته ایران دی چې هغه په صنعتي قوت غښتلی دی. د پاکستان هیڅ بیکاره او یا نورو تولیداتو ته اړتیا نه لري. هر خوا که د سمندر نه پورې وګورو، که بنګلادیش دی او که برما او نیپال او دا هیوادونه دي، که متحده عربي امارات او عربي نړۍ ده، همدغسې یوازینی هیواد چې د پاکستان صنعت باندې ولاړ دی، د پاکستان اقتصاد پرې تقویه دی، که هغه د دوی د صنعت او تجارت د برخې نه وي او که کرنیز محصولات وي، دا ټول یا د افغانستان په اوبو یا د افغانستان د خلکو د ضرورتونو په اساس دوی تغذیه کیږي. تر څنګ چې کومې استخباراتي لوبې دوی په کار اچوي د نړۍ نه د تروریزم سره د مقابلې یا مبارزې په نوم یا په نورو نورو نومونو کومې تورې پیسې ترلاسه کوي، هغه لا بل لوبه ده چې دا اوس هم موږ خبرېږو چې هلته د اروپا کو ډلو او نورو ډلو په روزنه د هغوی په یو خوا بل خوا لیږلو باندې سره مصروف دي. که په دې حربه کې هم دوی بریالي شي چې هم استخبارات په دې لار کې ډېر پراخ او جدي کار کوي او هم د ډیپلوماسۍ دستګاه ډېره فعاله شوې، تاسې وګورئ چې د بهرنیو چارو دپاره دوی دوه وزیران ټاکلي دي، یو یې د بلاول بوټو چې په هغه سیاسي سمت هغه ناست دی، بله یوه کارکوسته په وزن او جسامت ډېره کوچنۍ ممکن 15-30 کیلو وي، مګر په کار کې هغه څوک ده چې پخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره پاتې شوې، دا یې د دولت وزیره ټاکلې. د دې نه معلومیږي چې پاکستان یوازینی ادرس چې دا ډیپلوماسي نارباني یا بلاول بوټو کوي هغه د افغانستان د چارو دپاره ده. په دې ډېر ژور نظر لري، تر څو په نړیواله کچه هغه ډیپلوماسي چې په افغانستان کې دننه تقریبا فلج ده او د نړۍ سره اړیکې نه لري، دغه ډیپلوماسي چې هغوی ځانونه قوي وښیي، هلته تر شا انګریز او د انګریز استخبارات او ډیپلوماتیک او سیاسي دستګاه ولاړه ده، هلته ممکن د امریکې متحده ایالاتو ته هم په ځینو تکتیکونو ګپ ورکړي، هلته عربي نړۍ او نورو هیوادونو باندې خپل اثر رسوخ نه کار واخلي. نو دلته دا چې تورې د ډیپلوماسۍ په برخه کې هم دوی په دې وتوانېږي چې د افغانستان ډیپلوماتیک مسایل د افغانستان پر لور د ملګرو ملتونو مخ هم هاخوا ته واړوي، دا به د هغوی لاسته راوړنه او د ملت په وړاندې د شته حکومت او د امارت په وړاندې به دا یو نوې لوبه وي چې هم به شپه چارواکو ته پراخې صدمې ورسوي او دوی باید د جدي عقلانیت نه کار واخلي په دې برخه کې، او لویه صدمه به بیا د خاورې او د ولس ته وي او پراخ ګنبودیز او پراخې ستونزې او ناورینونه به متاسفانه افغانستان ته راځي.
مننن انصاری صاحب، لایوی خبرتیا او روسته دا موضوع چیرو چې ملګری ملتونه وایي چې پلان راتلونکي کې د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي، دا غونډه به د افغانانو لپاره ګټوروي او کنوي؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوریدل، پروګرام موضوع مو د چ ملګری ملتونو بل طالبانو سره څنګه تعامل کوي، د دې بحث لپاره مو په خبرونه کې شینکی کړو خیل صدیق منصور انصاری او غوث جان باسته بلنه ورکړې ده. اوس د دې موضوع تر ازو چې ملګری ملتونه وایي چې دوی د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي، خو د دې غونډې وخت یې نه دی ټاکلی. د دوهې په غونډه کې چې د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا تر سره شوه، د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ. اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې څه اټکل کوي چې ولې بل غونډه او د څه لپاره بل غونډه چې تیار غونډه دوی لرله او د مختلفو خواو استازي هم راغوښتي؟
په معلوم ځای ته یو اصلي غونډه به نه اوسېږي، باید غونډې جوړې شي او راتلونکې نه بلکې نورې راتلونکې غونډې باید دوی تر څو پورې چې یو فیصلې ته ورسېږي یو منطقي او یو عملي اقدام رامنځته شي، ځکه چې وضعیت که دا رقم دوام وکړي نه تنها چې د افغانانو په ګټه نه ده، بل طالبانو په ګټه نه ده او د منطقې او د جهان په ګټه نه ده، او په یوه نتیجې ته رسېدل مهمه دي. د بلې غونډې معلومدار غونډه خو به جوړه شي، اما مهمه دا ده چې دې غونډې افغان ولس او فعالین او هغه سیاسي ډلې خزه ځوانان دا ټول د نڅنګ ګټه اخیستل شي، د لپاره څه امادګیانې ونیول شي، د لپاره څه اسناد راشي، د نظریات څنګه سره یو ځای شي او دوی ته ولېږل شي، دا ټول نه مهم امداد، ځکه چې
آیا افغانان ته اجازه ورکړي چې په دې ناسه کې ګډون وکړي؟ آیا طالبان هم دې غونډې ته راځي؟ ځکه چې که هر څوک راځي به له پوره امادګۍ سره وي. نو دې غونډو نه ګټه اخیستل ډېر مهمه ده. څنګه افغانان وکړی شي چې دنیا ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان باید تنها پاتې نه شي، ولس زیاتره باید متضرره نه شي، او څنګه وضعیت څنګه اصلاح شي؟ ځکه چې اوسني حالات باندې چې طالبان روان دي، نه تنها چې دوی افغانستان ته لوی صدمه او ضرر رسوي، دوی خپل ځان ته او خپل راتلونکي ته صدمه او ضرر رسوي. وضعیت په دې رقم کې دوام وکړي، دا خو د هیڅ چا لپاره قبول نه ده. دا ده چې افغان ولس، افغان سیاسیون، مدني فعالان، رسنۍ ټول یو پوره امادګۍ سره د دې مجلس امادګۍ ولري، که چیرې حضوري ګډون لري او یا داسې خپل نظریات سره.
دلته اغلې کړوخیل، دلته سوال هم دا ده، یعنی تاسو مهمه موضوع ته اشاره کوي چې افغانان باید له دې ګټه واخلي. په دې غونډه کې که چیرته د طالبانو استازی ورځي، طالبان متحد دي او یو نماینده به هلته ورشي او په غونډه کې بکشینی، او که په قطر کې دا غونډه وي تیار هلته نمایندګي هم لري. لیکن له طالبانو پرته د طالبانو سیاسي مخالفان چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې سره تیت او پراک دي، حتی د میرمنو فعالانې چې تاسو خپل په دې برخه کې هلې ځلې کوي، متحد نه دي. فکر نه کوي چې د دوی یو اتحاد ته ضرورت شته؟
کاملا جناب شیبر سه، مهم هم داده چه مولی سنگ افغانان دین پورا گرد اخصاصی، مهم هم داده چه افغانان سنگ اجماعی نظر پیدا که اتوب چه ده اصلاحات و طرفدار دی، ده جنگ طرفدار ندی، ده خبر آتر او ده سیاسی حل پلتون که دی هم باید یو اجماعی نظر تسره و رسی که طالبان وست یو چه مشکل لری؟ خاقل متقی گدگرز یا مدسه دیویر پی صلاحیت سرش نشته ده، ځکه چې د خپل نشي کولای چې خپل مشر وګوري. عبد الله په خاغل یوسف وفا بل په واسطه کېدل ته تو پر بدای د پیغام بر لیکل کېده. اوس دنیا په دې باندې پوهېدل ده چې د خاغل متقی سره هیڅ نو صلاحیت نشته، کابل واک او اختیار نه لري، او سمبولیک اداره ده. حتی د دوی مشر اروپا ورو باندې هغه ټول هغه سیاسي قدرت خو لاس کې نیولای، مالی قدرت هم چې څنګه بدرید او مستعفی شپ هم دی، خاطر چې بدون د حساب کتاب مشر د لوی بنادر پیسې مستقیم د تزیز کې چې خپل قوم نور زیان او نور کزان چې د اور باندې ځان ساتي هغه لپاره پیسې ټول دریم دا چې اوس هغه اروپا ورو اتا د مسلې افشاس چاته ایران ورته مشوره ورکړي چې باید ځان ته یو 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 قوت یو یو فورس جور که تر تو پر احساس آتانه پا قندهار که وکی. متاسفانه تاسیو گوری چه دی واخوندی حکومت چیزی ده یو افراتی شیه ده چنگ یو افراتی سونی سره دوی، یو تنگ نظر سونی سره دوی چرخ هم کاریه نکی. دقا استخباراتی لو بینه دی چی شید؟ دقا برملی تقابل نده چیه ده؟ نو دی خاطر دنیا وست که خاقل متقی والی سفر باید اصلا خبال ده اونه کی زکر چه او دنیا رو بانده پدی باور رو رسیدل ده چه دوی سره واک و اختیار نشه، واک و اختیار لماق مشر سره و پیزشپک و شیخان سره ده. بدون شک ده سه که بیا خاقل متقی او بیا نیم وردگ و اسماعیل شاین و نور بلال کریمی ده کسان چه بیان یا ستون برکنی چه دسته ده و حسده اقوی پیگی چه دوی سر واک اختیار نشد، دوی باید بدیم و مراسمه که دوی خپل گردونو نکی، زکر چه دوی هقه وعدی چه هلتا کوی اقوی بیا بیتا پورا کوله نشی. نو ما زکر ویری چه طول هر طرف باید پورا ماده گی سره که چه ری خاقل متقی هلتا زی باید دوغم واک و اختیار و صلاحیت مرتور کرد چه که وکم واده که پورا کول امکانات هم باید اقوی ولی غیر دقنه فکر کوم از یه وقت او بالاخره نتیجه بیم سفری.
مننه جانبا سپتا څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو له دوهمې غونډې افغانان څنګه ګټه اخیستی شي، باید څه وشي؟
البته څو ټکي دي ښاغلی شکر. اول خو کله چې موږ وایو چې راتلونکي غونډه یا بین ملي ناسته، دغه راتلونکي ناسته عمدتاً پنځه هیواده داری اجنډا، داری محتوا او داری پایلې ټکي. دغه نور هیوادونه هسې زمایم دي، ځکه چې پنځه هیواده دا هغه اصلي دایمي غړي دي د امنیت شورا چې هغه متحده ایالات دي، انګلستان دي، فرانسه ده، چین ده او روسیه ده. اوس راځي وګورو چې دغه هیوادونه په کوم تعامل او په کوم مناسباتو کې د یو بل سره دي. موږ تاسو نن ګورو چې دا هیوادونه مثلا روسیه او چین د یو خوا او فرانسه او انګلستان او امریکا د بل خوا په ډېر یو لوی استراتیژیک تقابل کې واقع دي د اوکراین د بحران لکبره. او دا چې د دوهې نننی ناس نتیجه هم ورنکره یو اساسی علت عنصر حواله شبر همدغه تقابلو. مثلا وګورئ روسیا او چین څه وایي. روسیا، چین او د افغانستان ګاونډیان دوی څه وایي؟ دوی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره باید تعامل وشي او ټول شموله حکومت رامنځته شي او طالبان دننه تغییر وکړي. دا د دوی موزی کې دي. غرب څه وایي؟ غرب وایي چې دا هغه ډله ده چې د بشر حقوق، د ښځو حقوق نه رعایتوي، ځکه خو دا ډله د پېژندلو وړ نه ده. خو اساسي ټکر بل ځای کې دی. اساسي ټکر دا دی چې طالب هغه پروژهي ماهیت چې لري تر ډېره بریده د امریکا او د هغې د متحدینو د کنټرول نه وځي او د منطقې د مقتدرو هیوادو د نفوذ لاندې راځي. نو اوس دغه اجماع د منطقوي او فرا منطقوي د طالب په سر وجود نه لري، ولو چې پنځلس ناستې نورې هم وشي تر څو چې د دې هیوادو هغه خپل منځي منافع یا خپل ملي منافع د افغانستان په بحران کې خوندي نه اوسېږي نه شي. هیڅوک په افغانستان باندې مین نه دي، هیڅوک ښاغلی شبر، نه په تا، نه په ما، نه په ډېرې محترمې آغلی کروخیل او انصاري صاحب باندې مینان نه دي. زمونږ په ماشومانو باندې څوک زړه نه خوږېږي تر څو چې موږ ونه خوږو. زه خو چې ټینګار کوم او رابلم دغه ښاغلي طالبان چې مذاکره وکړي د افغانانو حکومت رامنځته کړي، خبرې اترو ته شروع وکړي، یو افغانستان شموله حکومت رامنځته کړي. اول راځي چې ځان په رسمیت وپېژنو دننه په کور کې، بیا وروسته لاړ شو دنیا سره تعامل ډېر آسان کړي. په دې ترتیب که تاسو ټول نه اماراتیان او طالبانان جوړوي دا امکان نه لري. شبر، کروخیله، انصاری، جان باز، موږ طالبان ناستو او تل نشه کولی موږ نه طالبان جوړ کړي. موږ متنوع فکر لرو خو د افغانستان ضد فکر نه لرو. راځه راسره خبرې وکړه، راځه راسره کښېنه چې داسې حکومت جوړ کړو چې د ټولو افغانانو اوسېږي، د ټولو قومونو اوسېږي او د ټولو سیاسي متنوع افکار هلته خوندي اوسېږي. راځه اساسي قانون جوړ کړه، اسلام د مبین دین د ارشاداتو په رڼا کې. ته د سره افغانستان غواړي مسلمان کې دا امکان نه لري. نو په دې ترتیب چې بېرته راشو اساسي خبرې ته، ښاغلی شبر، د منطقې او د فرا منطقې د اجماع د رامنځته کولو رامنځته کېدو سره سم کېدی شي چې راتلونکي ناسته یا اغلی کروخیر ناستې که ما محسوس او ملموس نتیجه ورکړي تر څو چې د دغو هیوادو منافع په تقابل کې اوسېږي نور هم به زه ورته پرې ځورېږو.
مننه جان باسه وبخشه.
یو خو خود دننه د طالب د لاسه ځورېږو چې خبرې اترې نه کوي، اجماع دننه په کور کې
رامنځته
کېږي او بل هغه تقابل چې
وبخشه. جان باسه، له 1915 سلويشتم کال را وروسته سي ملګرو ملتونو خپل منشور وړاندې کړی دی. تر نن پورې هم دغه پنځه هیوادونه هم نظر نه وو. ګټې سره بیلې وي، جغرافیه طبیعي خبره سره بیله ده او د دوی هم اقتصادي ګټې بیلې دي او هم سیاسي ګټې بیلې دي. لیکن هغه وخت د دوی اقتصادي او سیاسي ګټې د نورو هیوادونو لپاره سره نږدې شوي دي چې هغه هیوادونه په خپله ګټې درک کړي. مشکل پدې کې چې دغه وس افغانان د تاسو د طالبان په ضد خبره کوي، یو طالب کې د شي په افغانستان کې تاسو په ضد خبره وکي، هغه هم افغان دی، تاسو هم افغانان یست. افغانان باید په خپل کې سره خپل مشکل حل کړي. اول ګام باید
اغلی شبر،
بله
اول خبر شب منګه تاسو خبره د غزما او تاسو خبره یو د سیمتر تفاوت نه لري. حتی زمون دا وایم چې راځي خبرې اترې وکړو و طالبہ و شبره و جنبازه و کروخیله راځي چې کینو څه تقسیمات دي. زه شخصا هیڅ څوک نه غواړم، پرون ډیپلوماټم زنن زم سرمالم کیږم، هیڅ ماته هیڅ مرا کا. خو راځي یو ټول شموله حکومت را جوړ کړه چې د ټولو افغانانو پکې هغه منافع خوندي وسیږي. ته ولې د ښځو تعلیم بندي په کوم قانون بندي؟ ته ولې د ښځو کار بندي په کوم قانون بندي؟ دا ته په هیګه دا خو د پیړیو نقص افغانستان ته، دا خو د پیړیو zarar رسوي افغانستان ته. نه دی باندې خو ماشوم مون پیږي په کوم ځای د قران شریف کې دا راغلی دي چې د ښځو کار بند، د ښځو تعلیم بند او ټول حقوق د پولندې کا کور کې کینو. ګوري شبیر صاحب، دا خبرې خو ډېرې محسوسې دي کنه، داسې داسې د میز په سر دي. داسې یو ډله سره مخامخ ستو چې خبرې در سره نه کوي، خبرې دې نه اوري. وایي زما هغه مدینه فاضله زما په جب کې ده، زه چې څه وایم منې به کنه. هغه دې اعلان یې کړی دی چې خارج کې چې افغانان دي ما انتقادي په چقو یې وهي. دا خو تاسو واورېدل خبره. نو نو دی باید تمکینو کی سرگریبان کی جامعه چه تاسو فرمایل یو بل سره کینو خبری وکو دا طالب عزت نه خوکیږم خیر دې زما په ځای محمود رئیس د سره خبری وکي زبه زبه یو کنج کې کینم خو واره دا محمود خبری
مننه جان باسه
محمود بس تا خبر و
بله مننه انصاری سب قصه سونه سره اخلم څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د غونډې لپاره باید افغانان څو کې بل غونډه هم را روانه ده او ملګرو ملتونه وایي چې په لاند وخت کې به دا غونډه جوړوي
زه فکر کوم چې یعنی موږ وړاندې زو هیل ټول درنو افغانانو هغه په کور د نن دی چې په شرق او غرب کې دی چې په اسنیو کې دی علمی او چیلنیزو مراکزو که دی آقا چی غدی رسیده شی آقا چی حتی زینی ولی شی طول باید افغانستان او دا افغانان و دا فلا بقا و پر مختگون لپارا سراغاگ لاسونا او طول حتی یوکو او پری نگدو چی زموگ شریر دا وندی یا دا افغانستان دا ملت او دا بیخاوری دا زی تمامیت دخمنان زموگ پر سرنوشت او راپلون کو نسلون پر سرنوشت لو بی وکلی شی په کور دننه چې څوک هم حاکم دی ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو سره د خبرو اترو او هغه کانفرنسونو په نتیجه کې یا د دوی په اصطلاح د مبارزو په نتیجه کې راغلي دي دا امارا وستي نه هم درنو ملمنو او تاسو اوس دلته ځان حاکم غني د دوی سره چې کوم تعاملات ملګرو ملتونو او د امریکای متحده ایالاتو کړی هغه پروتوکولونه باید د افغانانو مخې ته راوځي او که هغې کې د افغانانو د خیر او فلاح او بقاتو مسایل وي باید تر شا یې ودرېږو چې هغه عملي شي له سر تر پایه د هغې د عملي تابه لپاره کار وشي او که چیرې د افغانانو په زیان کوم مسایل پکې وي د هغې باید په جدیت او شدت سره دقیق او عمیق مخنیوی وشي او پر ځای داسې مسایل چې د افغانانو نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو نسلونو ګټې پکې نغښتې وي پر هغې کار وشي لسته مسؤلینو سره هم باید د افغاني بنسټونو او ادرسونو که هغه مخالف ادرسونه دي که په کور دننه موافق ادرسونه دي او که منځلاري یا بې طرفه ادرسونه دي چې غږ لري او حتی لري او لاسرسی لرلی شي دوی هم باید خپل انسجام رامنځته کړي که هغه سیاسي شخصیتونه او ټولنې او بنسټونه دي که هغه مدني علمي او فرهنګي سازمانونه دي باید د پراخ انسجام له لارې هم د شته مسؤلینو سره د ډیالوګ لاره پرانستل شي هغه په دری کې یو متل دی وایي ګپ د ځان کې بشناسومید د دوی سره له نږدې خبرې اترې وشي چې تاسو څه کوئ څه کول غواړئ خوندین بند کړي دي د نجونو لپاره په کوم شرعي دلایلو په کوم اصول او اساساتو په پانتونونو هم بند کړي د نجونو لپاره کار هم بند کړي په کوم شرعي دلایلو او اصول هغه خلوت پن مونږ ته په میز کې دی چې مونږ یې مطالعه کو او مونږ یې در سره ومنو په هغه لاس او صبر وکړو او نړیوالو ته هم موږ د ولس په توګه قناعت ورکړو او که داسې دلایل نه وي نو بیا تاسې په کوم اساس او د کومو ګټو دپاره ملت نو دا د چې موږ به یو لاره پرانستلی شو او دغه ورته ناستې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادرسونو سره په نړیواله کچه هغه افغانان چې بهر دي ټول تشویقوو چې د نړۍ له پارلمانونو حکومتي ادارو او نورو سره د افغانانو د ژغورنې او د دې خاورې د ژغورنې او فلاح لپاره ګډ کار وکړي تر څو موږ د نورو د لاس اعلی نه شو او زموږ سرنوشت ډیپلوماسي او بنسټونه او ارزښتونه د بل چا لاس ته ور بیا ونه غورځي.
مننه انصاری صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو څو ثانیې لا لرو. اغلی کډخیل که په اخر کې ستاسو نظر په لنډو واخلم چې د ملګرو ملتونو بلې غونډې ته باید افغانان څه وکړي؟
افغانانو لپاره دا مهمه ده چې اخرین فرصتونه دي بل دې څخه زمې استفاده وکړي د یووالي لپاره د هم غږیږ کېدلو لپاره د یو واضح او ملي دریځ غوره کولو لپاره باید سره یو ځای شي او خپل وړاندیزونه یا د مشارکت لپاره باید هلې ځلې وکړي.
مننه ډېره مننه اغلی کډخیل چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. انصاري صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. جانباز صاحب له تاسو څخه هم. هغو اورېدونکو چې د فیسبوک له لارې په دې خپرونه کې برخه واخیسته او خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل د هغوی هم منندوی يم. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم تر بل خبرونه مو خدای مل.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.